سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د برازیل لاس بجوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کیسه په پام کړی خبرورته په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د هغو افغانانو لپاره چې قانوني ویزې نه لري د حکومت ورسی نیټه د اندېښنې وړ بللې ده. د پاکستان حکومت دغه اندېښنو ته د فبروري 23 پورې وخت دغه افغانانو ته د 23 د فبروري 23 پورې وخت ورکړی چې اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنری وین قیصر خان افریدي بزنس ریکارډر ته وویل چې تمه کوي چې دا اقدام به د افغان کډوالو د ژوند او د هغوی د ماشومانو د زده کړو لپاره سمدستي پایلې ولري. د روان کال پیل رئیس د پاکستان حکومت د پاکستان په ځینو ښارونو کې په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو، شړلو او کور په کور تلاشي پروسه ګړندۍ کړې ده. د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سونورو ودون سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل وی پړه دی وبا بیان په خبرول سره ویل دي چې د جاپان د 12.5 میلیون ډالر مرستې به برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو او بازګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسې بدلونونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شي. دی خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د افغانستان او ایران تر د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. د ایران تهران ټایمز ورسپړې د مرکزی بانک د وی اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکتاتورن بینک خار کې د سایبری امنیت د غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون پی وی بینک ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالو مالي مرستو له اساسو سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایند وایي چې طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایند انا کیلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پروسه خبرم دا چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډلوژنې د څلی مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلاس شروي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پامړ اغیز کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوري وروسته د درې میاشتو لپاره د هغه مرستې بندې کړې چې متحده ایالاتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1.5 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه سیو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور لمخه هغه روغتیایی مرکزونه ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نو موري خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږي ته اړتیا لري ترڅو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتی روغتیایی خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین ته نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. خغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینک د لوړې لمراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه ته. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لاړ نشي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولای شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پرې سختي نیوکې وکړي. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور بل او خبرداري ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري 28 د سوروپي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولای شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالاتو سره په ګډه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولنګ وکړه خو د بیټنګ په لمړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ چې د اوومې ورځ خبرونه هم واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبي افریقا سره د یو سلو اوو منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په یو سلو شپږو بالونو یو سلو درې منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په پنځوسو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره درې سوه پنځلس منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د درې سوه شپاړس منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په دوه نوي بالونو یې نوي منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له اتلسو ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په څلور څلوېښتو اوورونو کې دوه سوه اتو ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د نولس کلنو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګربز، حشمت شاهدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه اور شلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو دپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په شپږویشتمه له انګلند او درېیمه لوبه به یې د فبروري په اتویشتمه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه استرالیا له انګلستان سره او سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي، خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 501.
اساسی او بشری حقوق. درندو
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیستای دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبري اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څیړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته چې ته کولای شي، او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان. زه درته ژوندی مثال وایم، اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق دی چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې چیرنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه یو انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړه ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا مشته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کېدای شي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون د پاره، هغه نظر د ټولنې د شوالي د پاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالي د پاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل شي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلی زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي باسونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوژو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامہ خاجه د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپل کارونه کې نه غیری یا کوتاهی کې، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امور او اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهی کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون د پاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپل ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او کڅنګ دا خو پر ټولنې باندې ډیر با تاثیر کی ځکه ک یو سړی هر څونه ظلم جبر یو ستم پر خپل خلکو باندې کی او دا بل سړی د خپل حق ته طلبولو د پاره حق نه لري چې ځخ پورته کی دلته بیا عدالت څنګه پلی کیږي دلته بیا د خپل ګستونز څنګه اوریدل کیږي د خپل ګستونز ته رسیدګي څنګه کیږي چې دا خپل یو لوی مازله ده چې باید داسې ونسی او پر دې باندې یو ځل بیا یو نظر ثانی وسی او و د خلکو ته اجازه ورکوي چې وګړي د خپل حق ته پاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان پستر ګوینه چې دوی حق تر پښو لاندې کیږي لروانی اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای شي لیوې خوانه فقر غربت اوزګاری تحصیل او تعلیم نشته لبل په لاره د خبرو کول حق هم ورنه اخیستل کیږي څومره دوی ځپی
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات په کتو چې څومره زما ژوند دی زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي یا په اداراتو کې بدلونونه راولي یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي یا بندیزونه پر لګي یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه زه نه پوهېږم چې دا د خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي هغه د خلکو په رایه باندې هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره شي دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې یعنی خو موږ اخر دغه یو سخت ورځ ته مرتلن کیو لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضریږو هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کیږي چې ته خو د خلکو په راس کې ولاړ وې ته د خلکو د پاره ولې دا نه دي کړي زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په الحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي که موږ بېخي وایو چې دا جمهوریت کې لاغه دي خلکو ته کارونه وو مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای شوی نو داسې یو نظامونه چې هغه پر داسې یو حالاتو کې داسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله په کاپه چش کې ویني زه وایم چې دا ښه خبره نه ده
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکي او نړۍ خبر شي څه فکر کوي آیا کچېر دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي
اوس خدای سي وخت نه دی اوس خو هغه شل کاله پنځه کاله مخکې نه وخت نه دی چې واز به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور د هر سړي په جیب کې ستا نو دا خو ډیره ناشونی ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي بیا موږ کزانونه لږ داسې دغه واچوو چې سید زموږ خلک نالوستې دي زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده زموږ خلک د غرونو خلک دي زموږ خلک د دښتونو خلک دي هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري نړۍ خو داسې نه ده نو موږ خو نسو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو نړۍ خو اوس ډېره بېخي پر بل مخ روانه ده یعنی اوس بېخي انسانان حتی کېدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای لپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپل په اواز ولاړ شي یو ځای ته نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي نو موږ د خپل خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټو نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه ورنی د منلو ورنی سړی وای چې دنیا جسما د کرونو څخه خبريږي دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کرونو څخه خبريږي
حقوقي اړخ باندې ک ډیر باس وکړو تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي د خپل څومره منفي اغیز درلودلی سي
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای راواوي نه د خدای په رسول ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول پیر سوال نو کله چې موږ د چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټو یا نه ورکو طبعا خلک به راپورته کیږي خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو سپونو کې به ولاړ وي نو زما فکر سره خدا نه دی په کار افغانستان نور جنگ نه غواړي افغانستان خلک نور سوله غواړي د افغانستان خلک نور امن غواړي د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملی ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته راواد هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن شي که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي تجربه لري پخایم ډیر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي بیا خلکو ته وړاندې کړي دي دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي لکه د خبرو کولو حق د بیان ازادي په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي هغه کسان چې مسؤلیت ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي دوی ته څه کول پکار دي
هغه کسان چې په بهر کې میشت د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي دوی د هغوی ږغ راپورته کړي او څه ناخوالې چې دي هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي حقه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشتې مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاتې نشي او کله چې د هیواد کې دننه خبره کیږي نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی د توپک تر سوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته وینې کاس ورکړي خپل خبره وکړي سي نو هغه خلک مجبور دي بهر میشت خلک نه دي مجبور هغه کولای سي چې دغه خلکو د حق حقوقو د پاره مبارزه وکړي او د هغوی ژغ اوچت کړي
که په دې باندې خبرې وکړی تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده افغانستان د نن وضعیت هم درته معلوم ده او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي په ټولنیزو مسایلو وغږیږي هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري ازادي د خبرو لري
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو هر څومره فکر چې ورته کوو عمر سره لري کیږو دلته چې کم سیستم روان دی یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې ژوند کوم په دې واد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي او لو که هغه هر څومره لوړپوړي چارواکي هر څوک یعنی د دې معنی خدا ده یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منز روزه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډیر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک داغه د خپل مذهبي امور یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه وایي
کله چې تاسو قانون مطالعه کوی څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي ولی زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي په خپله خوښه خبرې وکړي څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولی
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم ځینې خبرې اورم ځینې دغه کوم دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه په اصطلاح اندېښنې لا ورسره زیاتېږي نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښو خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلق په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري، او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو شیانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نه اوسې خدای خو دی، نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي، که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي، او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره